په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوی د ازادي راډیو د وروستیو دوو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یوه دیرش دقیقې دوام کوي. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا نوی رئیس وایي چې د شورا د دغه شورا به د یوې تازه جدي او فعالې تګلارې له مخې له وسلولو سره سولې ته کار کوي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه خبرونه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا شورا به نوې تګلاره ولري. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک دا حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي، او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه ځانمرګ برید کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا شورا به نوې تګلاره ولري، او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره به په جدي او فعاله توګه مذاکرات کوي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د سولې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل سوله د طالبانو د تسلیم کېدو او یا هم د دولت مخالفانو ته د امتیاز ورکولو په معنا نه ده.
ما صلح در صورت می توانیم پیش ببریم که
دی وای موږ به هغه صورت کې سوله پر مخ وړای سو چې دا روحیه لمنځه یو سو چې سوله د طالبانو د تسلیمېدو په معنا ده، او د قاضي او د قضیه دالو ری هم باید په نظر کې ونی سو چې د سوله معنا ده نه چې د قانون له چوکاټه ووزو، د نوی اثر لاستراوړنی او ارزښتونه قرباني کړو. دلته یو دقیق میکانیزم ته اړتیا سته چې موږ د دواړو لوریو خیر په نظر کې ونی سو. لبلی خوا د دې شورا د دار انشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم خبر ورکړی چې د سولې عالی شورا به له نوې ستراتیژۍ سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک دا حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خپره سوې ویډیو ښیي چې یو تن چې ځان د پارلمان د تلویزیون خبریال معرفي کوي د پولیسو سره یو ځای یو رستورانت ته داخلیږي. په انځور کې لیدل کېږي چې د رستورانت خاوند خبریال ته وایي چې تاسو پرته له اجازې زما حرم ته داخلېدو حق نه لرئ، او په همدې موضوع د دواړو لورو ترمنځ لفظي شخړه پایلیږي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه رسنیو ته په یوه رالیږل سوي خبر پاڼه کې د خبریال دغه کړنه غندلې او د خبریالۍ مسلک خلاف یې بللې ده. د حکومت اجرایی رئیس وایي امنیتي ځواکونو ته په وخت معاش او نورې اسانتیاوې نه رسیږي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په ناسته کې وویل چې په دې برخه کې اړینو اصلاحاتو ته اړتیا ده تر څو یادې ستونزې هوارې سي.
وقتی بازدید صورت میگیره از قطعات
دی وایي زموږ د ټولو موندنې کله چې له پوځي قطعاتو څخه لیدنه کېږي دوی له څو مسایلو شکایت لري. د ماشینو په وخت نه رسېدل، هغه اکرامیه چې د شهیدانو کورنۍ ته ورکول کېږي، او همدارنګه ټپیانو ته په وخت رسېدل. ښاغلی عبدالله په ټینګار سره وویل حکومت په امنیتي ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی او یادو ستونزو ته به په لنډ وخت کې ورسېږي. د بدخشان ولایت په څو ولسوالیو کې د سیلابونو د راوتلو له امله اووه تنه مړه سوي او له شلو ډیر نور ژوبل سوي دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزیه کوفی نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په شکی نسی او کوفاب ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا وایي له دوو ورځو راهیسې د شکی نسی او کوفاب ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي او له امله یې تر دې دمه شپږ تنه مړه سوي، پنځه تنه لا درکه دي او شل تنه نور بیا په پکښې ټپیان دي. میرمن کوفی دا شان وویل چې خلک هلته د سرپناه خوړلو او د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. تاسو ازادي راډیو اوري اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو ځانمرګ بریدګر یو پولیس افسر وواژه او لږ تر لږه یولس نور یې ټپیان کړل. پولیسو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځانمرګ برید کوونکی پر موټر سایکل سپور و. د روغتیا چارواکو ویلي چې د پنځو ټپیانو وضعیت جدي دی او له کوټې ښار څخه بل ځای ته انتقال شوي دي. د عراق حکومتي ځواکونه د موسل په یو شمیر برخو کې له داعش جنګیالیو سره لاس او ګریوان دي. یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی دغه ښار ته سفر وکړ او هلته یې پوځیانو ته د ښار د نیولو مبارکي ورکړه. د عراق دولتي تلویزیون د دجله دریاب لویدیځ غاړې ته د موسل په پخوانی ښار کې د جګړې خبر ورکړ. په خبر کې د عراق د یو پوځي جنرال حیدر فاضل له خولې ویل سوي چې له چاودېدونکو موادو بمونو او داسې نورو څخه د ښار تصفیه به یو څو نور وخت واخلي. داعش ډلې په 2014 کال کې موصل ښار ونیو او د حکومت لخوا د دې ښار بیرته نیولو هڅې 8 میاشتې مخکې ګړندۍ سوې. او د قطر مرکزي بانک وایي دغه هیواد 340 میلیارده ډالر ذخیره لري چې د عرب هیوادونو لخوا د بندیزونو پر وړاندې پر پښو ولاړ پاته سي. د مرکزي بانک رئیس شیخ عبدالله بن سعود السانی له سی این بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې نن خبره سوې ده چې ده وویل چې دا د قطر د سیستم کاروالی شي. ده ویلي موږ د هر ډول شوک پر وړاندې د درېدو لپاره کافي اندازه پیسې لرو. سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب اماراتو او مصر له قطر سره د سخت دریځو د ملاتړ او له ایران سره د اړیکو پر سر ډیپلوماټیکې اړیکې وشلولې او دې هیواد ته یې د خپلو وګړو پر سفرونو بندیز ولګاوه. د خبرونو پای.
مازیګرانۍ خبري مجله اوري. د سولې د عالي شورا نوی رئیس وایي دغه شورا د یوې تازه، جدي او فعالې تګلارې له مخې له وسلولو سره سولې ته کار کوي.
اینجا یک مکانیزم بسیار دقیقی را ضرورت داره که باید ما خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
د مالی وزارت د همغږۍ د ګډ بورډ د تیری غونډې نتایج مثبت ارزوي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکر د افغانستان ولسمشر د وسلولو طالبانو په ملاتړ تورن کړی و، خو جمهوري ریاست وایي
تغیر ایالاتونو او چین تر نظارت او ساعت لاندې به پاکستان او افغانستان په ګډه خپل قلمرو کې استخباراتي او نظامي عملیاتونه ترسره کوي. تر هغه پورې له دې عملیاتو څخه ویره لري.
په غزنی کې پاکستان ته د قاچاقیدونکو ماشومانو مخه نیول شوی.
غلو یا استانبول غوښتل چې دا ماشومان د پاکستان خاورې ته ولاړي او ورته کلګلې ځمان کې ترسره کړي.
په سرحدي ښار چمن کې 14 سوي چې یو پولیس مشر یې وژلې او تر لسو ډیر نور کسان یې ټپیان کړي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. رازو د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر راپور ته. د سولې د عالي شورا نوی رئیس وایي چې دغه شورا د یوې تازه، جدي او فعالې تګلارې له مخې له وسلولو طالبانو سره سولې ته کار کوي. محمد کریم خلیلي چې نن یې د سولې عالي شورا له جوړښت وروسته لومړنۍ عمومي غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې سوله د طالبانو د تسلیمۍ په معنی نه ده. تفصیل له یوسف خان زدرن.
د دغه شورا نوی مشر کریم خلیلی په کابل کې یاد جوړ شوې دی غونډې ته ویل چې د سولې عالی شورا په تیر کې ځینې تشې درلودې چې باید ډکې شي. د ویل چې د سولې عالی شورا به د نوی کړنلارې له مخې خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. نوموړي دغه شان ټینګار وکړ چې سوله کول د طالبانو د تسلیمۍ په معنی نه ده او دوی ته ښایي چې د افغانانو د هیلې ته لبیک وایي.
ما سوله در صورت می توانیم پیش ببریم.
دای وی مونږ سوله هغه وخت مخته وړل شو چې هغه روحیه چې سوله د طالبانو د تسلیمۍ په معنی یادېږي بدل شي. او له دې اړخه هم ټینګار دا دی چې سوله د بېمانه امتیازونو په ورکولو او د لاسته راوړنو د قربانۍ په معنی هم نه ده. دا یو دقیق میکانیزم ته اړتیا لري او د دواړو لورو خیر باید په نظر کې ونیسو.
خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
د سولې عالی شورا وکاله مخکې د سولې د مشورتي جرګې د پریکړې لمخې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په هدف رامنځته شو. که څه هم طالبانو تر اوسه دغه شورا غوښتنې نه دي منلي، خو د حزب اسلامي لمشر ګلبدین حکمتیار سره سوله د دغه شورا او افغان حکومت یوه لاسته راوړنه بلل کیږي. له پیر سید احمد ګیلانی او برهان الدین رباني څخه وروسته کریم خلیلی د دغه شورا دریم رئیس ته ټاکل کیږي. د دې ترڅنګ د یاد شورا لپاره شپږ مرستیالان، اجرایه غړي او عمومي مجموعه تیره اونۍ د جمهور رئیس غنی په حضور کې اعلان شوه. د دغه عمومي غونډې له جوړېدو وروسته ټاکل شوی چې د سولې د عالي شورا نوی جوړښت د نوې ستراتیژۍ له مخې خپل کار ته دوام ورکړي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک چې په دې غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې د دغه ستراتیژۍ له پلي کېدلو سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو عوامل وڅېړل شي.
د سولې عالي شورا به ټول هغه عوامل څېړي او د ملي وحدت حکومت او ریاست جمهوری ته به په ټولو ولایاتو کې د جنگ هغه عوامل چې هغه د نامنۍ او د جنگونو سبب شوي دي او د اولس او د حکومت ترمنځ فاصله سبب شوي دي د یوې عملی طرح وړاندې کوي او بیا به د تطبیق په اړوان باندې ګډ کار ورسره کوي.
د خغلی خپلواک په باور نړیوال ټولنې او افغان حکومت د سولې له نوې ستراتیژۍ څخه ملاتړ او هرکلای کړی دی. خو د سولې د عالی شورا په کړنو ځینې انتقاد کوونکي وایي چې یاده شورا د تیر په څیر د پام وړ کار نشي کولای. د مشر مشرانو جرګې منشي محمد فیصل سمی وای چې د افغانستان سوله او جنگ تر ډیره سیمیز اړخ لري او دا شورا یې باید په سیمیزو او نړیوالو اړخونو ډیر تمرکز وکړي.
مونگ دعاگان کهو چه غای حل پیدا شیم او دستور عالی شورا باید پل کوشش نزیاد کی خالفین سارا تماسی نزیاد کی چه پا وطن کی او عمل راشیم.
د سولې عالی شورا په ټوله کې کوي لکه څومره بودیجه چې دوی د پدې برخه کې مصرفیږي هغومره مفیده نه ده او تر ډېره پورې کارونه د عامو خلکو په ذهن باندې او که په رښتیا په واقعیت سره فکر وکړو ګټور نه دي تر اوسه پورې.
تو سفر خود به ما په نظر باندې کوم خاص کار د دوی پسترګونه لیدل کیږي یا کوم واړه واړه کارونه هم چې شوي دي هغه هم داسې لیدل کیږي چې دوی په ذریعہ باندې شوي یعنی بل چا په غوږ کې منځګری کړی دی. ته تو سفر هغه فعالیتونه چې دی شورا دی هم هغه ډیر زیات ټکنی دي او سره له دې هغه مصارف چې زه په کوم ډول بیګټی دي.
افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د صلاحکار پر ورستیو څرګندونو انتقاد وکړ. سرتاج عزیز په یو تازه مرکه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. جمهوري ریاست وایي دا ډول خبرې د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له افغانستان سره په ګډو عملیاتو کې د امریکا او چین د څار له څرنګوالي بیره لري. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار دا ځل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تورن کړی چې له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وای دا ډول څرګندونې دا په ډاګه کوي چې پاکستان له افغانستان سره په ګډو عملیاتو کې د امریکا او چین د سر له څرنګوالي ویره لري. د ولسمشر مرستیال بیان نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو د ځالو موقعیت او پاکستان د دوی د ملاتړ کوونکو په توګه نړۍ ته مشخصوي.
ښاغلی ستاج عزیز دغه څرګندونه د ښکارندوی دي چې د راتلونکي هماهنګ عملیاتو چې د متحده ایالاتونو او چین تر نظارت او څار لاندې به پاکستان او افغانستان په ګډه خپل قلمرو کې استخباراتي او نظامی عملیاتونه ترسره کوي. د ترهګر کړه له دې عملیاتو څخه ویره لري.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سره کار سرتاج عزیز د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې افغان ولسمشر له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دا څرګندونه داسې محل کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکایي سناتورانو د پلاوي له هغه وړاندې سره توافق وکړ چې له مخې به یې دواړه هیوادونه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستانو پر ضد عملیات کوي. ویل کیږي چې د امریکا متحده ایالات به د دغو عملیاتو څارنه کوي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې ده چې ترهګر یې په هیواد کې نسته، خو امریکایي سناتورانو ویلي دي چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستي شبکو موجودیت ورته د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان تل هڅه کوي چې په افغانستان تور پورې کړي، په دې توګه په ځان فشار راکم کړي او دغه شان د ځان په ګټه ذهنیتونه بدل کړي او دغه شان د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره په جوړیدونکي ستراتیژۍ کې لاسوهنه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې افغان حکومت له ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې لا زیات اسناد او شواهد امریکا ته وړاندې کړي.
د استاد تشیز او تمویل او درېدل مرکزونه په پاکستان او افغانستان قوانین
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو او ورڅخه د پاکستان د ملاتړ پاړه نه انکار منونکي اسناد او شواهد لري چې د ګډو عملیاتو لپاره لاندې به په یو وخت له پاکستان، امریکا او چین سره شریک کړي.
عمردل چې افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د صلاحکار پر ورستیو څرګندونو انتقاد وکړ. سرتاج عزیز په یو تازه مرکه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. دوو مخکښو امریکایي سناتورانو چې په دې ورستیو کې افغانستان او پاکستان ته سفر کړی وو د امریکا پر بهرنۍ چارو وزیر انتقاد کړی چې د سوریې په اړه د روسیې پالیسي سمه ګڼي، خو دغو دواړو هیوادونو ته زیات پام نه دی اړولی. دغو سناتورانو ویلي په داسل کې چې د ټرمپ اداره د لپاره پر نوې ستراتیژي کار کوي. د افغانستان او پاکستان په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره سفیران نه دي اچاکل سوي. نور تفصیل له نوریاس نوري.
د امریکا مخکښو جمهوري غوښتونکو سناتورانو جان مکن او لنسی ګرهم د یک شنبې په ورځ د امریکا پر بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې ویلي دي روسیې ښایي د سوریې په جګړه کې سماو متحدو ایالتونو غلطه تګلاره غوره کړې وي انتقاد وکړ. د و سناتورانو ټیلرسن بیا تورن کړی چې افغانستان او پاکستان ته زیات پام نه دی اړولی. سناتور لنسی ګرهم له امریکایي ان بی سی ټلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې وویل چې د سوریې په اړه د ټیلرسن څرګندونو د ډیر مایوسه کړی دی. دا درسته نه ده چې د سوریې په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دریځ سم وي. سناتور جان مکن چې د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر دی له بل امریکایي سی بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی کله ناکله د پښیمانۍ احساس کوي چې ولې یې ټیلرسن ته د باور رایه ورکړې ده. مکین وویل د ټیلرسن دغو څرګندونو چې ویلي دي روسیې په سوریه کې سمه لاره نیولې ده احساساتي او مایوسه کړی دی. مکین زیاته کړه دی پوه دی چې هلته څه ډول عام قتلونه وشول او په دې هم پوه دی چې روسان له دې خبرو چې بشر الاسد به کیمیاوي وسلې استعمال کړي او اوس د دې خبره کیږي چې هلته موږ غلطه تګلاره خپله کړې ده. روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی او متحدو ایالتونو بیا د هغو یاغي ډلو ملاتړ کړی چې هڅه کوي هغه له قدرت لري کړي. دواړو جمهوري غوښتونکو مخکښو سناتورانو له دې سره سره چې له روسیې سره د ټیلرسن د هغه وخت د اړیکو په اړه چې د اکسون موبایل شرکت اجرایي رئیس و اندېښنه ښودلې وه، خو بیا یې هم په جنوري کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هغه ته د باور رایه ورکړې وه. دغو دواړو سناتورانو چې له یو شمېر نورو سناتورانو سره یې په وروستیو کې له افغانستان او پاکستانه کتنه کړې دغه راز ټیلرسن تورن کړی چې نه دی توانېدلی د دواړو هیوادونو لپاره د بهرنیو چارو وزارت کلیدي پوستونه ډک کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دغو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې له اختلافاتو سره سره د سوریې په جنوب لویدیځ کې هغه اور بند چې د روسیې او امریکا په منځګړیتوب ټینګ شوی له روسیې سره د پیاوړي همغږۍ یو مثال دی. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې دغه همغږي به په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي او هم به زموږ ګډې ګټې تامین کړي. د چارواکي دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان په اړه پر پالیسۍ د بیا غور کولو په مسله کې فعالانه ونډه لري او د دواړو هیوادونو لپاره د نوي سفیرانو په نومولو کې له سپینې ماڼۍ سره ګډ کار ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د بګرام او بولچرخي په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. د دې جرګې غړي عبیدالله بارکزي تور ولګوي چې څلور بندیان په وهلو ټکولو مړ سوي دي، خو د کورنیو چارو وزارت د وکیلانو دغه څرګندونې ردوي. له کابل د رحمت الله افغان راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای له ځینو ولایتونو په بیلابیلو جرمونو تورن یو شمیر زندانیان د باګرام او پلیچرخي زندانونو ته انتقال سوي، زندانونه ډک سوي او همدا شان بندیان د امنیت لخوا وهل ټکول کیږي او د کورنیو غړیو ته د ملاقات وخت نه ورکول کیږي. د دغه جرګې غړي عبیدالله بارکزي د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې تر اوسه د اړوندو امنیتي کارکوونکو لخوا د بندیانو د وهلو له امله څلور کسان وژل سوي دي.
د دواړو مابسو سره موږ ته شکایت رسیدلې دي، هم د بګرام هم د پلچرخي سره څلور کسان اوس په وهلو کې الته چې وهل سوي دي، د امنیت خلکو د خاصه په وهلو کې ژوند لاس ورکړي دي، الته وژل سوي دي. بندي خپل حق لري، انسان دی، اڅوک نه لري چې په زندان کې بیا وي.
که څه هم افغان چارواکي د افغانستان په ځانګړي توګه د باګرام او پلیچرخي په زندانونو کې د بندیانو د شمیر په اړه له معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي، خو ویل کیږي چې د افغانستان په ټولو زندانونو کې شاوخوا ډېر زره بندیان ساتل کیږي چې زیاتره یې وسلوال طالبان دي. د ولسی جرګې بلغړی الاګول مجاهد وای چې په زندانونو کې داسې بندیان هم ساتل کیږي چې د بند موده بشپړه سوي خو د ولسمشر له فرمان پرته نشي آزادېدای. ښاغلی مجاهد وویل هغه وای هر بندي یا مجرم چې محکمه یې په اړه فیصله کړې وي او د بند موده یې هم تیره کړې وي د ولسمشر له فرمان پرته نه آزادېږي، نو بیا د درې ګونو محکمو پریکړه څه معنی لري؟ خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وکیلانو دغه ادعاوې رد کړې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل حکومت په زندانونو کې د ټولو بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دی. هغه وای د افغانستان په زندانونو په ځانګړي توګه په مرکزي زندان کې هیڅ ډول شکنجه نشته. زموږ د ټولو بندیانو دروازې د بشري حقوقو د څارونکو پر مخ خلاصې دي. په هر لحظه او هر وخت کولای سي چې څارنه وکړي هغه څه چې په اړه یې ویل سوي له وخت مخکې خبره ده. موږ په زندانونو کې د ټولو بشري حقونو تضمین ته ژمن یو. د پلیچرخي زندان رئیس عبدالتواب احمدزی وای له دریو هغو ولایتونو نه چې امنیتي ګواښونه پکې زیات و بندیان مرکزي زندان ته انتقال سوي دي. د ولسي جرګې غړي وای د پلیچرخي او باګرام د بندیانو د ستونزو د څېړنې او هواري په هدف دی یو پلاوی یا زندانونو ته واستول سي. د کورنۍ چارو وزارت د بشري حقونو د څارونکو ترڅنګ د ولسي جرګې له غړیو هم غواړي چې زندانونو ته ورسي او د بندیانو حالات له نږدې وګوري.
د رحمت الله افغان راپور مو اوریدئ. د افغانستان د مالی وزارت د همغږۍ د ګډ بورډ د تیرې غونډې نتایج مثبت ارزوي، وایي چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته د دوامدارو مرستو ډاډ ورکړ. د مالی وزیر نن په کابل کې وویل افغانستان د بروکسل په غونډې کې سوې ژمنې تر ډیره عملي کړې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې د بروکسل د کانفرنس د ژمنو د پلي کولو لپاره د افغانستان روانې هڅې تایید کړې او دې هیواد ته د دوامدارو مرستو ډاډ ورکړی دی. د مالی وزیر ایکلیل حکیمی وویل افغانستان د بروکسل د ناستې ډېرې ژمنې چې افغانستان پر پلي کولو مکلف شوی و پلي کړي او د نړیوالې ټولنې له استازو سره یې شریکې کړي دي.
دیروز انصافا یک مجلس موفق بود که ما تعهدات را
پرونی ناست بریالی و کوم ایجمن چې مونږ یې د پلی کولو وعده کړی و پر وخت او دقت سره یې منلی و. په خوښینه سره داسې ژمنې هم چې ستونزې پکې لرو او ځینې برخې تر سره شوي ځکه په پلی کولو کې ستونزې لرو. د نړیوال ټولنې استاد یو د افغان حکومت پر اقداماتو رضایت وخت خو په ورته وخت کې ځینې اندېښنې هم له مونږ سره شریک کړي.
خاغلی حکیمی د انتخاباتو په برخه کې هسي او له اداري فساد سره د مبارزې د مرکز جوړول نړیوال ټولنې ته د افغان حکومت د ژمنو د پلي کولو هڅې په ګوته کړې. افغان حکومت د 13 اکتوبر په میاشت کې د بروکسل په کانفرنس کې له نړیوال ټولنې سره په 15 برخو کې ژمنې کړې وې چې مهمې د انتخاباتي نظام اصلاحات، ملي اصلاحات، د ښځو اقتصادي او سیاسي پیاوړتیا، شفافیت، د حساب ورکړه، د قوانینو سمول او داسې نورې وې. د همغږۍ او سار د ګډ بورډ شلمه ناسته د یک شنبه په ورځ د افغان حکومت د چارواکو او د نړۍ د نهه ویشتو هیوادونو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان په پرمختګونو او د ژمنو په برخه کې پر ستونزو بحث وشو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تاداماچی یماماتو د مالی وزیر سره په ګډه ناسته کې د همغږۍ او سار د ګډ بورډ ناسته بریالۍ وګڼله. ویل چې افغان حکومت په دغه ناسته کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد د ورکولو، د عدلي او قضایي سکتور د پیاوړتیا او ملکي اصلاحاتو لپاره به هڅې جاري ساتي.
And in Afghanistan I noticed that the government is
د افغانستان حکومت د دغو مسایلو په تیر د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره جدي ژمنه لري. د عدلي او قضایي مرکز جوړول یو له دې ژمنو او میکانیزم څخه دی چې اداري فساد ته رسیدنه کوي. په عدلي او قضایي سکتور کې اصلاحات او د وړتیا له مخې ګمارنې د افغانستان د ژمنو نښې دي. که څه هم دغه کارونه لږ دي خو پرمختګونه یې د پام وړ دي.
خو افغان کارپوهان وایي حکومت د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخو کې بریالی نه دی او نه دی توانېدلی چې خلک قانع کړي. له دې ډلې ناصر شفیق وایي حکومت سیاسي ملاتړ له لاسه ورکړی او د حکومت د ځینو چارواکو شخصي غوښتنې د پرمختګونو او د نړیوالې ټولنې د ژمنو د پلي کېدو په لار کې خنډونه ګرځېدلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د غزنی ولایتي چارواکي وایي هغه درې کسان نیولي چې غوښتل یې 15 کوچنیان د ځانمرګو بریدونو لپاره د آماده کولو په نیت پاکستان ته یوسي. تفصیل د شریف الله شرافت راپور کې.
د غزنی ولایت سیمهیز امنیتی چارواکي وایي تیر ورځ نوخته د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو له منګلو هغه 15 ماشومان ژغورل چې غوښتل یې د دغه ولایت څخه ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقال کړي. د دغه ولایت د امنی کومندانی ویان په یما مرخیل نن د شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه درې تن انسان تښتونکو غوښتل چې دغه 15 تن ماشومان ګاونډي هیواد پاکستان ته د ترهګری زبریدونو د روزلو په مخه واړوي. نو موړي وایي دغه ماشومان د غزنی ښار په مرکز او یو شمیر ولسوالۍ کې د یو شمیر هغه به سرپرست کورنۍ څخه و چې اوس یې بیر تخپل کورنۍ ته سپارلې دي.
درې تن غلو یا خپل غوښتل چې دغه ماشومان
افغانستان د پاکستان خاورې ته ولاړ یو وخت سلګري زمان چې سره کې په جانور کې واسطونه وو سره کې وکړل د دې ماشومانو او د پولیس موټرو چې د دوه کې د ګوتري او پولیس پاکستان خاورې ته ولاړ دي ځنه کرباغ له سالې او بند له سالې تقسیم کې د پولیس لپاره ونیول شول.
شاغلی امرخیل وای په دغه ولایت کې زیات شمیر تر هغریزي ډلې زپلي او د هغې پلانونه ورشنډ کړي چې هیڅ کله بخپل هدف ته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د انسان تښتونکو پیښې زیاتې سوي او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یو تن ځوان او مدني فعال جمیل وقار ازادي راډیو ته داسې وویل: خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مسولین هم په دې اندېښنه لري او وایي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې ګټه اخیستل له بشري حقونو سرغړونه ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې 14 سوي چې یو پولیس مشر وژلی او د څلورو پولیسو په شمول شاوخوا 15 تنه ټپیان کړي دي. تفصیل د بارکوال میخیل په راپور کې.
د چمن د پولیسو په وینا 14 د ښار پر بوغره سړک د پولیسو یو موټر ته نږدې وسوه چې د یو پولیس مشر او څلورو پولیس عسکرو په شمول 15 تنه ټپیان کړل. پولیس چارواکي وایي په ټپیانو کې د کلا عبدالله ضلع د پولیسو ځایي مشر ساجد خان مومند هم شامل وو چې د 14 هدف وو او سمدستي له نورو ټپیانو سره د چمن ښار روغتون ته یوړل سو خو د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. چارواکي وایي په 14 کې د ټپي سویو نورو دوو پولیسو په شمول د نورو څو تنو حالت هم مرګونی دی چې د درملنې لپاره کوټه تراوړل سول او احتمال ست چې د مړیو شمیر زیات سي. د چمن پولیس چارواکیو سم د ستل رسنوي سره په خبرو کې دا د ریموت کنټرول چاودنه وبلله خو ورسته وویل چې دا یو ځانوژونکی برید وو او د پیښې پر ځای د ځانوژونکي د بدن ټوټې موندلې دي. وایي ځانوژونکی بریدګر په موټر سایکل سپور وو. کله چې د پولیس مشر موټر ورته راورسید نو د ځان ته انفجار ورکړ. د دې چاودنې مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو په دې ورستیو کې چې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو او پولیسو باندې کوم بریدونه سوي دي مسولیت اکثر جماعت الاحرار ډلې یا لشکر جنگوي عالمی ډلې پر غاړه اخیستې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان او د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټي دا چاودنه په کلکه غندلې او د وجلسي پولیس مشر له کورونی سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د یادونې وړ ده چې د چمن تر چاودنې وروسته په کوټه او پښین سیمو کې هم امنیت ټینګ شوی او امنیتي ادارو ته امر شوی چې پر لویو لارو کلکه څارنه پیل کړي.
ایرانی رسنۍ د فساد په تور د یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي د نیول کېدو خبر ورکوي. لکه چې حسن روحاني د ولسمشر په توګه ټاکل سوی د څوم علي رتبه چارواکي دی چې د مالی فساد په تور زنداني کیږي. نور تفصیل نوریاس نوریڅخه.
د ایران پخوانی مرستیال ولسمشر حمید بقایی د یکشنبه په ورځ په تهران کې د خپل کور په مخ کې ونیول شو. دا خبر د ایران اسنا خبری آژانس ورکړی دی. د بقایی د نیول کېدو دلیل نه دی ښودل شوی خو ویل کېږي چې هغه په فساد تورن دی. 30 کلن بقایی د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمد نژاد د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او کله چې احمد نژاد بیا سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی له هغه سره د مرستیال په توګه درېدلی و خو د هیواد د توندلارې سیاسي ډلې لخوا رد شول. نوموړی په 1994 کال د احمد نژاد د جمهوري ریاست په دوره کې د اختلاس په تور توقف شوی و چې وروسته په همدې کال خوشې شو. د احمد نژاد یو مطبوعاتي سلاکار علي اکبر جوان فکر ویلي چې نوموړی د پخوانۍ دوسیې د څارنوال په امر ځکه نیول شوی چې هغه محکمې ته له احضاریه مکتوبونو سره سره نه دی حاضر شوی او نه هم د محکمې د مخکنۍ پرېکړې له مخې د ضمانت په توګه د 1.4 میلیون ډالرو معادل تومان وثیقه جوړه کړې ده. خو په خپل بقایي ویلي چې دته د محکمې د حاضرېدو مکتوب نه دی رسیدلی. د احمد نژاد مطبوعاتي سلاکار جوان فکر دا هم ویلي چې په څه باندې 2 کلونو کې د ښاغلي بقایي دوسیې ته نه رسیدګي د قضایه قوې کمزوري ښیي. د بقایي له نیول کېدو 2 میاشتې مخکې د احمد نژاد یو بل همکار عبدالرضا داوري هم زندانی شوی و. لکه چې حسن روحاني د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د احمد نژاد د لومړي مرستیال محمد رضا رحیمی په ګډون یو شمیر پخوانی چارواکي د اقتصادي فساد په تور زندانی شوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
او د خبری مجلې په پایل کې اسمت ساروان پنړي کې د جالب سټډیوم په اړه معلومات وړاندې کوي.
په نړۍ کې یو داسې لوبغالی یا سټیډیوم هم شته چې نیمه خوا یې د استوا کرښې شمال ته او نیمه بله یې جنوب ته ده. دا لوبغالی په برازیل کې دی. لوبغالی دقیقا پر هغه ځای جوړ شوی چې استوا کرښه پرې تیره شوې ده. کله چې د فوټبال دوه ټیمونه مسابقه کوي، یو به د استوا په یوې خوا او بل به په بلې خوا کې وي. د برازیل په مکاپا کې دا لوبغالی چې استادیو ملتن کاریرا نومیږي او په ځایي خلکو کې په زاریوا مشهور دی، د بیلابیلو لوبو لپاره کارول کیږي، خو عموما د فوټبال مسابقې پکې کیږي. دا لوبغالی کومه بله ځانګړتیا نه لري، یوازې په دې خاطر زیات مشهور دی چې د استوا کرښې په منځ کې تیریږي.
تاسو د ازادي رادیو مشمنې خبری مجله اوریده. اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای ترسیږي. ورستۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور څخه واوري.